یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازار له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونه په لړ کې د افغانستان او نړۍ بیلابیل راپورونه اوریدلی سي، خو د سر موضوع مو په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یوې امیدوارې ښځې د وژل کېدو په اړه راپور دی، چې تر څنګ به نور جزئیات او نور راپورونه هم اوري. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر وایي د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي. د هرات کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې لس کسان مړه شوي او د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د اذربایجان او ارمنی ټبره ځواکونو ترمنځ د ناګورنا قرباغ په لنجمنه سیمه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي چې په قطر کې د سولې خبرې ټکنۍ کړي. د سپتمبر له 12مې رئیسې چې دواړه لورو په دوحه کې خبرې پیل کړي، تر اوسه د خبرو کړنلاره نه ده نهایي شوې. د اختلاف وړ یو ټکی د حنفي مذهب پر سر د خبرو پر بنسټ د خبرو دوام دای چې طالبان ټینګار پرې کوي. ښاغلی عبدالله پرون په اسلام آباد کې له فرانس پرس خبری آژانس سره په مرکه کې ویل چې دا ستونزه تر ډیره واره شوې. طالبان همداراز غواړي د سولې په احتمالي موافقه کې د افغان دولت نوم یاد نشي او پر ځای دا موافقه د افغانانو ترمنځ موافقه ونومول شي. ښاغلی عبدالله ویل داسې ښکاري چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی، خو دې په اړه جزئیات ورنه کړل. په شمال کې شاهین قول اردو ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په فاریاب ولایت کې یو حامله میرمن په ډزو وژلې ده. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی وایي چې پیښه د سه شنبې په ورځ د فاریاب د مرکز میمنې او پښتونکوټ ولسوالۍ ترمنځ هغه مهال وشوه چې دا میرمن له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه میمنې ښار ته پر لاره وه او یو 13 کلن ماشوم هم ورسره و. رضایی وایي چې طالبانو دا میرمن له موټر نه راښکته کړه او بې سوال ځواب یې د ماشوم او د موټرو د سپرلۍ په مخ کې په ډزو وژله. په فاریاب کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر هم پیښه تایید کړې، خو وایي دا برید د دوو نامعلومو مخپټو وسلوالو لخوا شوی. طالبانو تر دې دمه د پیښې په اړه سپیناوی نه دی کړی. د هرات کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې لس کسان مړه شوي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار په ادرسکن ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو 303 بس له یو فلاینګ کوچ ډوله موټر سره ټکر وکړ.
په وژل شویو کې 15 سړي، دوه ماشومان او درې ښځې دي. ټول ټپیان هم ملکی وګړي دي.
خغلی فرهاد وایي په پیښه کې اته نور کسان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د اذربایجان او ارمنی ټبره ځواکونو ترمنځ د ناګورنا قرباغ په لنجمنه سیمه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې. کرملن نن وویل چې دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني خبرو کې له ډیپلوماتیکو لارو د دې جګړې د اواري پر لارو چارو خبرې وکړې. دا د دې سیمې پر سر په څو کلونو کې تر ټولو سختې نښتې دي چې له څلورو ورځو راهیسې پیل شوي. دوړو مشرانو چمتووالی خودلی چې د دې جګړې د بندولو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لوري د منسک ډلې لخوا د خبرو د بیا پیل په ملاتړ کې اعلامیه خپره کړي. د منسک ډلې مشري روسیا، فرانسا او امریکا کوي. اذربایجاني او ارمنی ټبره ځواکونه ویلي دي چې جګړو ته به دوام ورکړي چې دا د یوې احتمالي بشپړې جګړې د پیښېدو او په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتوي. دواړو لورو د دې جګړې په ترڅ کې د راز راز وسلو په وسیله پر یو بل حمله کړې دي. او د امریکا دوه لوی هوایی شرکتونه امریکن او یونایټډ په پام کې لري چې سر لننه ل 22 زرو زیات کارکونکو ل کار رخصت کړي د دوړو شرکتونو ته چې ل کانګرس څخه میلیارډونه ډالر مرسته تر لاسه کړي ویل شوی و چې د سپتمبر تر پای څوک ل کار ونه باسي. دوړو هوایي شرکتونو ویل دي چې ک د ولسمشر ټرمپ اداره او د متحده ایالاتو کانګرس د کاري فرصتونو د خوندیتوب د ملاتړ لپاره د شپږو نورو میاشتو په مخه پر نورو 25 میلیارد ډالر مرستې موافقه وکړي، نو د دې کار مخه نیول کېدای شي. که څه هم دواړه ګوندونه د هوایي شرکتونو د مالی ملاتړ پلویان دي، خو تمه ده چې دا مرسته به د مالی مرستو په یوه لویه بسته کې شامل وي. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی او د خزانه وزیر سټیفن منوچن پرون له یوې میاشتې وروسته د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیدل ترڅو یو حل لار د دې ستونزې لپاره ومومي. کانګرس تر فشار لاندې دی چې د نومبر په درېمه له انتخاباتو مخکې باید د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د مرستې پر بستې موافقه وکړي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدا. یوه امیدوار شزه په فاریاب ولایت کې طالبانو په دزو وژله.
ای خانم کی از ولسوالی پښتونکوټ
تمرمن چې د پښتونکوټ ولسوالی څخه د میمنې خار تروانه و، یو ډیر لسکلن ماشوم هم ورسره وو. له بعد مرغه په لار کې طالب ترهګرو د دوی د موټر مخ نیولې.
نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو لورز سره برابر ده. په افغانستان کې د پاخه عمر لرونکو له کوم ستونزو سره مخامخ دي؟
خلک ترام نه کوي او وایي لاسر په دې رقم باندې فروشګار ویسه بار نه نور و خال تکال دیر ده بیر بار دیر ده چالار نه ورکی ایزه ده ترام بلکل نست.
ده عراقی کردستان پا اربیل که ده امریکای زواکون عردی تا تیر متوغندوی بریت سویده پا بریتانیا که پا هایدروجن چلیدون که الوطه که وازمیل سوا او پا دو همه نیمه ای که
کورنه موشه کورنه و اجازه عراق زنه مسایه ده کرا ده قربانی حتا برکول ده قربانی و چی برکول
د فریبا احمدی کاکر په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو استاد سره خبرې لرو. دا مجله مو ترې ویبجه ده. د خبرونه د سرموزه ده. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې یو امیدوار میرمن د وسلوالو په دزو وژل شوی ده. د دې موضوع د نورو جزئیات لپاره له بلخ ولایت څخه زموږ همکار مجیب حبیب زای را سره د ټلیفون پر کښ دی. حبیب زای، کزما زوري تاسو خبرونه ته شرغلی د 209 شاین قلوردو چارواکو د دې ادعا په اړه د اړوندو سره نور جزئیات شریکي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په فاریاب ولایت کې د یو آتش کلنې میرمن چومیندوار وه او د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده. دغه پیښه غندلې ده او د عاملینو د محاکمه کېدو غوښتنه یې کړې ده. که شما ځون کې د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي چې طالب وسلوالو دغه پیښه د فاریاب ولایت په مربوطاتو کې ترسره کړې او یوه امیندواره ښځه یې په ډز سره وژلې ده. د شاین قلوردو ویان حنیف رضایي ازیر ورو ته په خبرو کې وویل چې دا ښځه له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه فاریاب ولایت ته مرکز میمنی ښار ته په لار وه چې د میمنی ښار او پښتونکوټ ولسوالۍ د لارو په اوږدو کې د طالب وسلوالو لخوا له موټر راښکته شوې او د یوې ماشومې په وړاندې او همدارنګه د خوان په مقابل کې په ډزو سره وژل شوې ده. خو رضایي وویل چې د پیښې د ترسره کېدو اصلي علت معلوم نه دی. ده وویل
ای خانم کی از ولسوالی پښتونکوټ په استقامت شهر میمنه در حرکت
د میرمن چې د پښتونکوټ ولسوالی څخه د میمنه خار تروانه و، یو ډیر لسکلن ماشوم هم ورسره وو. له بعد مرغه په لار کې طالب ترهګرو د دوی د موټر مخ نیولې. د میرمنې له موټر کوزه کړې پرته له کومه خبرې د خپل ډیر لسکلن ماشوم او نور سپرلې مخ کې ځای پر ځای پډه شوې.
خانم را تیر باران کردن
رضایی وی چې دا مېرمن د درملنې لپاره مېمنې ښار ته د کورنۍ لخوا راوستل کېده تر څو هلته درملنه وشي او په لاره کې دا ورته د پېښې ترسره شوې ده. د فاریاب ولایت د پولیس ویاند کریم یورش سره چې څو شېبې وړاندې ما خبرې درلودې ده وویل چې دا مېرمن جمیله نومېده او 23 کاله یې عمر درلود. له دې سره دوه ماشومان هم وو چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه کم وو او په دغه تړاو دوی دوه تنه هم نیولي دي چې تر پښتون او ګړبنو لاندې دي. بله
حفظه صاحب، تاسو د پولیسو او د نورو چارواکو امنیتي چارواکو څرګندونې مو راواورولې، آیا په بلخ ولایت کې یا په فاریاب ولایت کې په شمال زون کې په مجموع کې د بشري حقونو ادارو یا د ښځو چارو فعالانو په دې اړه څه خبرګون ښودلی دی یا هغوی څه څرګندونې کړي دي؟
دا افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه کمیسیون صحوي دفتر هم پیښه تایید کړې ده او وایي چې دوه د میرمن د دوه مخ په خلو نامعلوم وسوال لخوا د بلچراغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې میمنې ته په لار ووژل شوې ده د بشر حقوقو د صحوي دفتر سرپرست حمید عظیمي په څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دا عمل د هرې ډلې لخوا چې ترسره شوی وي د بشر ضد یو ناوړه او نه بخښونکی چلند دی چې باید د دې ته پیښې عاملین وپیژندل شي او له دولت څخه غوښتنه وکړه او تقاضا یې دا وه چې د پیښې عاملین باید ژر تر ژره محکمې ته راکش شي. په باندې یاد کړم چې په دغه تړاو تردمه په طالبانو ډلې سپیناوی نه دی کړی چې دا پیښه دوی ته مربوط ده. کیا
ډېره زیاته مننه کوم د بلخ ولایت څخه زموږ همکار موجیب حبیبزی و چې معلومات یې راکول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له بود ماشام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وزیر دلسي. نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو لورځ سره برابر ده. د ورځ سرکل داسې مهال رارسیږي چې د افغانستان په شمول د نړۍ په اکثر هیوادونو کې کورونا وایروس له دوی په لوړه کچه قرباني اخیستې ده. د افغانستان د امروختي وزارت وایي چې په دې وخت کې کووېډ 19 ناروغي 1,345 کسان مړه کړي دي چې او یا سلانه پکښې د پاخه عمر لرونکي یا ډیر عمر لرونکي کسان دي. رحمت الله افغان په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکو او یا کلن محمد ظریف د لاسو اولادونو پلار دی. دای وای په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او د خلکو سودا له یو ځایه بل ځای ته وړي. د محمد ظریف په خبره د ساتنې څوک نه لري، مجبور دی چې په دې عمر کې همکار وکړي او خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ وګټي.
کله پیدا کیږي کله نه کیږي او خلک احترام نه کوي او وایي لاس ور پیدا کوم آن فروشگاه وی سه بار نه نور و خال تکول دیر ده بیر بار دیر ده چالار نه ورکی ایزه ده ترام بلکل نست.
د کابل ښار بل اوسیدونکی نوی کلن محمد ظاهر وای چې زامنو پریخی بهر تتللی او دی دلته یوازې ژوند کوي.
ژوند ستونزمن دی، څه وکړم، مجبور یم، کار او مزدوري نشته، نه وږی او نه هم موړ پاتې کیږم، زامنو مې پریښودلی یم، خارج ته تللم.
داسې لوڼې او زامن به وي چې په زړښت کې خپلو میندو پلرونو ته امسان نه شي، خو داسې هم شته چې میندې او پلرونه یې ورته هر څه دي او که نه وي نشتون یې ډېر ځوروي او وایي چې آن د کورنۍ نظام یې هم ورګډوډ کړی. د خوست ولایت اوسیدونکی عزیز الرحمن وایي چې پلار یې ډاکټر و او کووېډ 19 ناروغۍ ترې واخیست.
افغان علت خو بیخي نه معلومیږي، نه دومره خفه یو ټول دی. اول دی زما په شمول زه ځان دومره نیمګړی سبوم کدی دنیا کې چې زه بیخي نه وم. بیا خو هغه مادر می چې دی نه ما نه می چې دی خو دومره ځان نیمګړی سبوي چې د دنیا خو هیڅ نور نه غواړي، نه داسې وایي چې مونږ خو دغه زندگی وجه ختم شو تر اوس پورې. خو یو مختجی سبو کوم موري چې دا مور خو دومره ځان نیمګړی سبوي چې په دې دنیا کې بیخي ژوند تامن نه لري.
عزیز الرحمن زیاتوی پلاری د ورځې له اویا تر اتیا ناروغان کتل. هته د کورونا په وخت کې هم په کور پاتې نسو. مونږ او د خپلو خلکو لپاره خدمت وکړ چې بالاخره همدې ناولې ناروغۍ ژوند واخیست. له 1990 میلادي کال راهیسې هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نومول سوې ده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اټکل کړی چې د افغانستان د وګړو شمیر 3.5 میلیونه تنو ته رسیږي، خو د پخ عمر کسانو شمیر یې نه دی معلوم کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 9209 تنه په کورونا اخته سوي چې له دې شمیرې 10% د پخ عمر لرونکي کسان دي. د دغه وزارت وین اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کوټ 19 ناروغۍ له امله په دې هیواد کې د مړو شویو کسانو شمیر 1456 تنو ته رسیږي چې 80% د پاخه عمر لرونکي کسان دي.
کوم د کووید 19 مریضان چې په شفخانو کې بستر شوي دي دا هغه تنان دي چې عمرونه یې له 500 نه زیات دي، او کله چې مړینو ته راشو یعنی 1456 تنان مړه شوي دي په دې کې څه د پاسه 80% هغه کسان دي چې دغه عمرونه له 500 کالو نه لوړ دي.
دا په داس حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو په کورونا وایروس دخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دوهمې څپې له اندېښنو سره مخ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون وروستۍ شمیرې ښیي چې په کورونا وایروس دخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.5 میلیونه تنو اوښتی او د مړینو ټول شمیر 1,825 تنو ته رسېدلی.
دوستانو تاسې ازادي راډیو اوري، اوس په لډیوي نه درڅخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان سوداګری او پنګونې خونې د نفت او غازو ځانګړي کمیټه پرانیسته. دا کمیټه پرون د چهار شنبې په ورځ د دې خونې د مسولینو او د یو شمیر سوداګرو په حضور کې پرانیستل شوه. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې ویان امین بابا ازادي راډیو ته وویل دا کمیټه به هیواد کې د سون توکو او غازو واردات او دې برخه کې د اسانتیاو برابرولو لپاره کار کوي. د ښاغلي بابک په خبره د دې کمیټې غړي به خلکو ته د ژمي میاشتو کې د بیلابیلو سون توکو او غازو نرخونه کنټرولوي ترڅو خلک په اسانه لاسرسی ورته ولري. له دې وړاندې افغانستان کې هر کال د نفتو غازو لوړو نرخونو په ځانګړي ډول ژمي کې سرخوګۍ جوړ کړی و، خو د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وینا د دې کمیټې په جوړېدو به بازار کې د نفتو غاز او د نرخونو د لوړوالي اساسي ستونزې هوارې شي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي سږ کال به د هلمند ولایت کروندګرو باندې 2,500 میټریک ټنه اصلاح شوي غنم وویشل شي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویلي روان کال ټول هیواد کې 15.1 میلیونه ټنه غنم کرل شوي چې ډیری یې تخار، هلمند، کندهار، نیمروز کې کرل شوي دي. د ښاغلي رستمی په وینا په پام کې ده چې د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په روان کال ټول هیواد کې 14,000 اصلاح شوي تخمونه په 600 کروندګرو وویشي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې روان کال په کروندګرو د اصلاح شویو تخمونو ویشل به د غنمو د حاصلاتو بهیر چټک کړي.
له دیوی نظر څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستانو تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ، او که چیرې مو دا خبرونه یا نور خبرونه نه اوریدل او بیا اوریدل غواړئ نو د ازادي راډیو ویب سایت ته ورسئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګز. موږ ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه او همې تکرار اوریدلی سئ او راپورونه مو لوستلی سئ. ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د عراقي د کردستان په اربیل کې هغه ځای ته نږدې توغندي لګېدلې دي چې هلته امریکایي ځواکونه ډېره دي. دا پېښه په داسې وخت کې سوی ده چې په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی دی چې په وروستیو میاشتو کې د توغندیو بریدونه پرې زیات شوي دي، او که د عراق حکومت غم ونه خوري سفارت به بند کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
وی ایران پلوه مشکوکې وسلوالې ډلې لشتر لشتر شپږ توغندي د اربیل هوایي ډګر په لور ویشتلې دي چې هلته نږدې امریکایي ځواکونه ډېره دي. د عراق د کردستان د تروریزم ضد څانګې د چهارشنبې پرستور پورې کړ چې دا توغندي د عراق الهشت شعبي ډلې ویشتلې دي. دا وسلوال د عراق د حکومت دي چې ایران پلوه ډلې یې ملاتړ کوي. د کردستان د تروریزم ضد څانګه وایي الهشت شعبي په نینوا ولایت کې د شیخ امیر د کلي له لورې شپږ توغندي د اربیل د هوایي ډګر پخوا ویشتلې دي. د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال وین ماروټو پر ټویټر لیکلي دي. لومړنی راپورونه دا دي چې دا توغندي په اربیل کې پر ائتلافي ځواکونو نه دي لګېدلي، د سر او مال زیان هم نه دی اړولی او موضوع تر څېړنې لاندې ده. پر کومه سیمه چې دا توغندي لګېدلي دي هغه د کردستان د ډیموکراتیک ګوند مرکزي دفتر ته نشته ده. دا یو وسلواله ډله ده چې د ایران ضد ده او له کلونو راهیسې مرکز د عراق په کردستان کې جوړ کړی دی. د عراق د کوردستان دیموکراتیک ګوند په ټویټر لیکلی دی چې یو توغندی د دوی مرکزی دفتر ته چیرمه لګېدلی دی او دا جوته نه ده چې هدف امریکایي ځواکونه وو که د دوی ګوند. ایران تر دې مخکې د کوردستان پر دیموکراتیک ګوند بریدونه کړي دي. د دوی مشران د عراق په کوردستان او اروپا کې وژلي دي. د توغندیو دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې د امریکا متحد ایالاتونو خبرداری ورکړی دی چې په پلازمینه بغداد کې به خپل سفارت بند کړي که چیرته د عراق حکومت هغه ایران پلوه ملیشیا ملامت نه کړي چې په روسیو میاشتو کې په زرغونی سیمه کې چې د امریکا سفارت دی او هلته امریکایي پوځیان هم دیره دي د توغندیو پلسکونو بریدونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
سمش خلاص د ایراریو اوري یو امریکایي تحلیلګر جاناتن هلمن په خپل نوی چاپسوي کتاب کې د چین له لوی پروژې یو کمربند او یو لارې پرده پورته کړي. دا کتاب د امپراتور نوې لار چین او د پیړۍ پروژه نومیږي چې د سپتمبر په 19 چاپسوي دی. په کتاب کې د چین د قدرت نوې لیدلورو ته اشاره شوې ده چې غواړي د دې پروژې په مټه ترلاسه کړي. تفصیل اسدل لالو دین راکوي.
د امپراتور نویلار چین او د پیړۍ پروژه په نوم کتاب کې ډیر تمرکز د چین د بهرنی سیاست پر نوښت شوی دی. دې کتاب کې د چینایي چارواکو د مرکو تحلیل او څېړنې له مخې دا کیسه کیږي چې آیا چین د یو کمربند یوې لارې په پروژې سره خپل نړیوال هدف ته رسیږي که نه. دا هغه پروژه ده چې چین 2013 کال کې مطرح کړه او له مخې یې غواړي د ورېښمو پخوانۍ لاره بیرته راژوندۍ کړي، هغه لاره چې د سمندر او ځمکې له لارې درې وچې آسیا، اروپا او افریقا سره نښلوي. دا پروژه د چین د بهرني سیاست یوه مهمه برخه ده او د پیړۍ پروژه یې بولي. د کتاب لیکوال جاناتن هلمن په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د یوې څېړنیزې څانګې یا تینک تانک تحلیلګر دی او د آسیا د بیا نښلولو پروژې د مدیر په توګه کار کوي. هلمن له ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي د چین ځینې فعالیتونه د خبرداري او اندېښنې وړ دي. د ویلي دغه هیواد د یو کمربند او یوې لارې لویې پروژې د همغږۍ لپاره مدیریتي جوړښت نه لري. هلمن په خپل کتاب کې لیکلي د یو تریلیون ډالرو دا لویه پروژه د یوې لویې ستراتیژۍ پر ځای تر ډیره د ټکنیو او ناهمغږو نوښتونو یوه ټولګه ده. کتاب کې راغلي د دغې پروژې په ځینو چارو کې لا هم ابهامات شته. چین د دغې پروژې د بشپړولو لپاره په آسیا، افریقا او اروپا کې د بندرونو، ریل پټلیو او برېښنا پروژو باندې سلګونه میلیارد ډالر پانګونه کوي. د هلمن په کتاب کې راغلي دغه پروژه وروستیو کلونو کې یو څه له پامه غورځېدلې ځکه د ځینو پروژو د سوداګریز ارزښت په اړه یې پوښتنې راولاړې شوې او ورسره سم داسې اندېښنې دي چې چین ممکن د یو کمربند یوې لارې پروژه پر نورو هیوادونو د کنټرول یوه وسیله وګرځوي. د کتاب لیکوال چین د شاهي نظامونو په قطار کې دروي او وایي دغو نظامونو له سوداګرۍ نه د جیوپولیټیک یا سیاسي جغرافیې د پراختیا په هدف کار اخیست. په کتاب کې راغلي له ابهاماتو او کمزوریو سره سره د یو کمربند یوې لارې پروژه مخته روانه ده. لیکوال ویلي د دغې لویې پروژې ځینې وړې برخې د اقتصادي او سوداګریز ارزښت په نسبت ډیر سیاسي ارزښت لري او له چین سره د نورو هیوادونو اړیکې پیاوړې کوي.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت و تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
دستانو د ازادی په سپو کې خبرونه زموږ نن پنځ شنبه د نن خبريږي د اورسترازي لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست چې نن د عدم تشدد ورځ ده او په همدې مناسبت موږ په دې خبرونه کې نه د ازادی په سپو خبرونه کې د افغانستان د سولې پر روانو مذاکرات او بحثونو باندې خبرې کوي په دوهې کې د افغانستان د دولت او وسلواله طالبانو د استازو ترمنځ بحثونه روان دي چې څنګه کولای شي چې په دې وخت کې جګړه ختم کړي او یو سولې ته لار ومومي. نو دا خبرونه زموږ په نورو ساعتونو کې اوریدلی شئ، تاسو هم خپل نظر سره شریکولی شئ. اوس هم د دې خبرونې پاتې برخې ته ورځو. په بریتانیا کې په هایدروجن چلیدونکې الوتکه وازمایل سوه. دا الوتکه شپږ تنه سپرلۍ وړلی شي، خو جوړوونکې کمپنۍ وایي چې د الوتکې ظرفیت به نور هم لوړ کړي. په دې اړه له عصمت سروان څخه اورو.
د پایپر میلبو پنوم په هایدروجن چلیدونکو الوتکه د بریتانیا له کرانفیلد څخه والوته او بیرته په همغه ځای کې کښېناسته. الوتکه لمځکه زر فوټه لوړه شوه او په ساعت کې 115 مایل سرعت واخیست. د الوتکه زیرو اوویا کمپنۍ د لندن د شمال په کرانفیلد کې جوړه کړې ده. زیرو اوویا کمپنۍ غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول ډېری هایبرید الوتکې جوړې کړي. دا الوتکې د تیلو پر ځای د هایدروجن په سوځولو او بیټرۍ کار کوي. تمکیږي چې دا ډول لوی الوتکې جوړې شي چې ډیر بار او سپرلۍ وړلی شي. د بریتانیا حکومت د دې الوتکې د جوړولو مالی لګښت په غاړه اخیستی دی او ټاکل شوی دی چې په راتلونکو درو کلونو کې دا ډول ګڼې الوتکې جوړې شي چې له 100 تر 200 سپرلۍ پکې ځای شي. د الوتکې جوړونکې کمپنۍ وایي چې تر 2030 پورې به په دې بریالي شي چې داسې هایدروجنی الوتکې جوړې کړي چې 200 تنه سپرلۍ وړلی او تر 5500 کیلومتره پورې سفر کولی شي. په کرانفیلد کې تازه ازمویل شوې الوتکه د شپږو تنو لپاره ده او ټاکل شوی ده چې په بل ازمیش کې له انګلینډ څخه تر سکاتلینډ پورې 400 کیلومتره مزل وکوي. د دې الوتکې غږ ډیر ټیټ دی او چاپیریال نه ککړوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه مخمانه
است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو نو وسم تاسو سره غلي پیغامونه ورو
ستاسو ل پیغامونو
عبد الولی شاهد هلمند ولاد د ناروی ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم. موږ دا یلو چې حکومت موږ راوې کې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپل امریکر بالرم خدا دې چې هیڅ دغه نه د سدنسي د لاس پیله تخته کو په لرګو. ما دا یلو چې موږ د کرکټ بخښه کې مرسته وشي. والسلام.
ګلستان ولایت او عمل صالحنا محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. په ګلستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمونږ د ګلستان ته عمل صالح کې یعنی په ټول ګلستان په سطح باندې سري سیوه شبکه د باندې سم لرو او د هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او شکم ځای کار ورکوي. هلته هم دغه کیفیت او د اواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه اواز سیده سینه مطرح کیږي. همدارنګ د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې د مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګ هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې تنیش په حساب دي. زموږ دغه وزارت وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مصالحو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
زه ګل احمد د کندهار ولایت فرنګ بیه ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید ورباندې وسي بیا سوله وسي. هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی څه خبر نه دي، نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مړه شو نو باندې موږ سوله څه کوو؟ نو اول باید ورباندې وسي بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو زموږ خبرونه د عملري 12:30 دقیقې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وی د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي چې په قطر کې د سولې خبرې ټکنۍ کړي. په شمال کې شاهین قول اردو ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه حامله میرمن په ډزو وژلې. شاهین قول اردو وایي دا میرمن له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه میمنې ښار ته پر لاره وه او یو 13 کلن ماشوم یې هم ورسره و چې طالبانو له موټره راښکته کړه او د سپرلۍ د لمخې په ډزو وژله. د هرات کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې 10 کسان مړ شوي. د هرات د والي ویاند وایي چې پیښه نن سهار په ادرسکن ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو 303 بس له یو فلاینګ کوچ ډوله موټر سره ټکر شو. د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د آذربایجان او ارمنی ټبر ځواکونو ترمنځ په ناګورنا قرباغ لانجمنه سیمه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې. او د امریکا دوه لوی هوایي شرکتونه امریکن او یونایټډ په پام کې لري چې سر لننه له 2,000 زیات کارکونکي له کاره رخصت کړي. د دواړو شرکتونو ته چې له کانګرس څخه یې میلیاردونه ډالر مرسته ترلاسه کړې وه ویل شوي وو چې د سپتمبر تر پایه د څوک له کاره نه باسي.
ډیر زیاته مننه کوم احمد تکل چې خبرونه مو ویل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلی سي په تمه د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم مخکشه شته.
مخکخه خزي
د مخکخه خزي د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه وګما جبر خیلې ما او د مخکخه خزي نن نه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله چې تاسو په ټولو روغ جوړ وي او د خبرونه تر پایه پورې را سره پاتې شي. مګ په دې خبرونه کې بیا هم دوی میلمنې لرو. یو ملاله میوند خزو فعاله او بلا فریبا احمدی کاکړ له کندهار ولایت څخه ولسی جرګه کې وکیله. از مګ دواړه میلمنې خوشبختانه په کرخره سره دي چې په سر کې اغلی فریبا احمدی کاکړ ته خرغلاست ویم. اغلی کاکړ خرغلاست که تاسو په سر کې مهرباني وکړئ خپل پیژندګلوي خپل اوریدونکو ته یو ځل بیا ووایست.
د سلام په وړاندې کولو سره زه فریبا احمدی کاکړ یم د کندهار د ولسی جرګې نماینده.
بلې ډېر ښه.
پنځلسم شپاړسم او لسم تقنینی دوره کې مې د افتخار درلود چې د خلکو رایې واخلم او خدمت.
بله ډېره زیاته مننه. موږ سره ملاله میوند هم ده. اغلی میوند په خیر راغلی.
ډېره مننه. سلام تاسو ته مېلمنۍ کو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو.
وعلیکم السلام. موږ غواړو له تاسو نه هم اوریدونکو ته یو لنډ پیژندګلوي وړاندې کو.
ملاله میوند مې د ننګرهار ولایت په شرګام ولسوالۍ اوسېدونکي د خپل سیاسي علومو پوهنځي مسؤاله ما شوفا د کله کې چې په ننګرهار کې پر سره یې څنګه مخته تر څنګه نه کله شوفا کېږي چې د خپل د حقونو د دفاع لپاره کار کوي په ننګرهار.
بلې ډېر ښه. ډېره زیاته مننه له دواړو اوریدونکو له دواړو میلمنو څخه. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره هم د وسړی کوونی سي او خپلې پوښتنې زموږ له میلمنو نه وکړي. اغلی کاکړ کارا شو په سر کې تاسو ته تاسو خپلې لومړنۍ زده کړې خپلې لوړې زده کړې چیرته کړې دي او تر کومې کچې مو کړې؟
ما سر د اینو لیسی څخه فارغ شوم د مکتب څخه.
بله.
او بیا انکه د هفته لو پلان کوم په حقوق د پندېخه سره تخصصي او د لیسات پکاج کی
تاسو اوس هم په اوله سي جرګه کې یاستي دارته وایاست چې تاسو څنګه وتونې د په دریو دورو کې مخبل دغه موقف حفظ کی یعنی د خلکو باور په ځان باندې حفظ کی
اول خو زه افتخار لرم چې اولین شتوم په افغانستان کې په ټول ستر اثر د افغانستان کې اولین شتوم چې په کندهار کې ځان کاندید کی دا ولین پلا د پاره د یان د پنځه سمې دورې دوره کې بیا هم دا رنګ اولین ځای می په حوزه کې واخستې د شوزو پک بیا هغه چې پنځه سم دوره ختمه سو بیا ځان کاندید کی دا د خلکو فیصله ده چې څنګه ما دایره کړه او بیا هم د شوزو په ساته په حوزه کې اولین څوک را واستول او د دې پلا خو د دې افتخار ملرم چې درېمه دوره کې مې حتی د حوزې څخه د حوزې په مجموع کې پنځه میرای تختې په شودو په نارینه کې پنځه کس وم چې ما بهترین دای وختې د خلکو څخه خو خلکو دلته خپل د خدمت لپاره راسه البته دا د خلکو قضاوت دی چې زه البته دوی ته کار کوم چې دوی
ما ترای را کی او شی را کی بل دا خلق فیصله ده بل ډیر زیات مننه وو بشک اغلی میوند ک تاسو د خپل فعالیتونو راته وایست
خپل کړهونه او په شاو خو لاسکل کی چی زه په نیمګار کی دلابل بار کی مرمنو د حقونو لپاره کار او فعالیت کوم ځکه چې د مرمنو لاسته سری کی برخه کی د مرمنو لاسته ازار او ازیت مخنیوي برخه کې په اداراتو کې سزینه او غرسون د دې قضیو ته رسیدګي دغه بل بل برخه چې د مرمنو د پاره چې موږ په ګډه د نورو مرمنو او ځوانانو پر یو ځای کار کوو د یو ولایتي د پښتنې کمیټې په توګه د ادارات سره ناستې کوو کار کوو فعالیت کوو د دې د غرسون دي چې کومې دلته په ننګرهار کې هلکې کې هغه تر چې ویږي کوم چې نه دی د سنځخلو مرکز کابل ته انتقال او تاسو دلته د مېرمنو په ژوند کې ټول چې په دغه شونی سره برخه کې او روغتیا او نور برخه کې هغه مېرمنو ته ملاتړ وشي د دې ورځ شاوخوا څنګه کال کې چې په ننګرهار کې پرښنه یو چې د پرګرامانه د کار کومه بلا بیل سپیسی ټولنیز یو خبري برخې مخته ما خوش وختانه ورستی او کال کې د پټیس کې د سدنه خبري الکتو که هم د مرکز کې له جنو رسنه یو سره کار او فعالیت کوم له دې ورخ په سرکټ کې د لومنی سدنه او مشه د رادیو لاري د ټلویزیون لاري او بیا په شپږیزه لیک کې زه کوم چې یو کړی او افغان مېرمنې په توګه باندې نو لا هم کار او فعالیت کو بلا بیلو برخو کې مو ریسرچونه ترسره کړې دي دا مو په هغې دې پروګرامونه مو ترسره کړې په مرکز کې په ولسوالیو کې او لا خپل فعالیتونه ته دوام ورکوو.
بلې ډېر زیات مننه اغلی کاکړ کتاسی د خپل د تعلیم د دورې راته وایي چې د تعلیم دوره مو څنګه وا تاسو ته ستونزې مدرلودې نه مدرلودې څوک تاسو ملاتړ وو؟
بلې وو بالکل هغه څه چې مشکلات و چې مشتعلم کول خو بیا هم د کورنۍ مې روشن فکر کورنۍ و د هغه د ورکی ته معلم کوم نامزارم سلام چې د کشروم په هم سنت کې او بیا مې خاوند کورنۍ چې سپیلم نای و ان درور په ستارت خاوند کور مې د کندهار په لایتي شورا کې د درې مدوره چې په خار د خلکو درای لري روشن فکر کورنۍ و مشته د اجازه راکړه د زمينه مساعده کړه سخت حالت کې نو وکړم چې خپل تعلیم مخ ته یوسو خو هغه څه د تعلیم کچه ډېره ښکته وه په هغه وخت کې تاسو پېژ د جنګ حالت وو نیمه ورځ په جنګ وه نیمه ورځ موږ وکړم چې درس وایو فکرونه خراب وو ذهنیتونه خراب وو حالت خراب وو خو بیا هم کورنۍ مشه کورنۍ وه اجازه یې راکړه زمینه یې مساعده کړه او قرباني یې حتی ورکول دا یو قرباني وه چې ورکول یې چې موږ دلو او مکتبو ته خو بیا دا د دې موضوع پاتې شوه مهاجرت شو د تعلیم څخه موږ بیا هم پاس پاتې شولو تر هغه وخت پورې چې بیا هم بېرته اوزا سمه شوه او موږ بر علاوه د دې چې کار کوي سنترو ته تللو او بیا هم کوشش کوي چې د ژبو زده کړې وکړو او هم چنان یارانو کابل خواته دلته مو خپل تحصیلات ته ادامه ورکړه بر علاوه د دې چې زه یې وکیله ومه ما درس هم وایه په دغه حالت کې زه اولاداره وم به هم کورنۍ مې هم درلود له وکیله وم به هم درس مې هم وایه حتی خپله مې ډرایف کوي او سهار سهار چې لیدل به مې چې یا ډریور ناوخته راځي یا مثلا موږ ته څوک نشته بیا به زه په خپله وتلم د کور څخه خپله په موټر کې کښېنسته خپله مې ډرایف کوه در پانتونه پورې او بېرته راتللم خو خلاصه مبارزه مو کړې ده تر هغو چې موږ د دې په دې وطن کې الګو وګرځو د نورو خلکو دپاره د نورو خوندې مندې خپل اولادو دپاره خپل کورنیانو دپاره چې تر هغه هغه زموږ څخه زده کړي تر هغو چې وکولی شي چې هغه خپل تعلیم مخته یوسي بس دا حالت دی نو افغانستان کې
بله بله ډیره زیاته مننه اغلی میوند کرا شو تاسو فعالیتونه ته تاسو ویل چې په مختلفو برخو کې د خځو لپاره تاسو کار کړی دی کدارته وایا چې لتاسو سره په دغه برخه کې څوک مرسته کوي یعنی تاسو ویل چې د دې ستونزې ورته حل کوي د خځو ستونزې عامه په هواي کوي په دغه برخه کې لتاسو سره څوک مرسته کوي
نو په کنګرال کې ز خوشبخت نه خپل یو بنسټ هم لرم د هرمون لپاره د څه د حقونو ملاتړ او څه په نوم باندې د راتلونکي ما سره ډېر مبارزې باندې د چې غره سره هم په هغه برخه کې د هرمون څنګه د پیدا کولو برخه کې هغه څنګه د لاسرسي برخه کې سره سره مرسته او همکاري کې د دې وخت هم د کنګرال کې د بیلابیل او مدني ټولنو نه یو ګډه ولایتي عدالت څخه په میټاله روشي هغه سره په ګډه باندې د پدینګرهار کې عدالت وکړه او د مرمنو د حقونو لپاره په بیلابیلو برخو کې چې مخکې ما یادونه وکړه هغه نن کدي شي د امباګي کمیټې له درس موږ له مرکز سره باندې چې کوم وزارتونه دي کومې ادارې دي هغه سره شریکو نو په ګډه باندې د نورو مرمنو سره یو ځای نوار شي د برخې کار او فعالیت وکړي
بله ستاسو په نظر باندې اوس مهال څه کول پکار دی ننګرهار یو خزو لپاره ځکه چې ستاسو فعالیت حالته ده
بالکل تاسو نه ننګرهار کې له هم ځینې ننګرهار کې ټول افغانستان کې مرمنې له بیلابیل څنګه سره لاس دروانی کسان ورسته یو کلو د کیه په ورسته ځل چې د کی یو څه کار او پرمختګ شته وایي درګه هم ټول کې له هم په لور پروت شي مو کې نو کې چې نه پوندې په لاسو کې نه لري کې پوندې د خصي د فون کې پک نه ده خصي نه فون کې د هغه مزه نه تر راځي چې له شپږ خپل کې پور د خپل انجنې نه پوري دا د وخت کې کار کول څه زیات اړتیا ده مو که هڅه مو دا چې د برخه کې کار او څه زیار او څه مونږ کاری څه څه نو مسله ده چې د دې رای مرمنه هغه چې په مرکز کې د لیست کې کاری او څه څه او په برابر نه دي چې یو پیډارات کارو کې کاه نه پیډارات کار کې چې په دې چلان سره مخکې ګنده به څه کار کوي چې وایي چې کار وشي دا د نو شي زمينه تاسو د دې ورځ په روسي برخه ډیره مهمه ده د مېربانو لپاره تاسو ټول څه لې چې د دې ورځ په برخه کې په تاسو نه نو شي تاسو نه موږ د دې یا د ټول څه لې ورخه په لور په ټول څه لې کې هیڅ څه د اکسل نه لګي نږدې وسیله چې مېرمنې ورته کې له دې د برخې کار وشي د لوړ ځکه برخې کې ډېر ضروري دي چې مېرمنو ته زمينه تازه وشي په سوري وکول شي چې وړي ځکه یو کې خپل هغه وسیلې وخی په برخې کې مخاطب شو شي د دوی لپاره د سنه تر سره کوترو د دې سره یو څنګه ځاد هم ورک شي کله مثلا مسلې کې یا بهرني برسونه یا نور لري دا مهم مسله ده چې دلته به کار او څه دی او ته حقونو خبره ده د بلادي له حقونو چې هغه ته باید کار وشي کورنۍ ته او تریخوالی بل هغه څه دي چې افغان مېرمنې ورسره لاس او ګریوان دي متاسفانه نو دغه برخه مهمه ده چې باید کار ورته وشي فعالیت ورته وشي هغه که مېرمنې خپله باید دغه کس پورته کړي هغه څه ولي مثلا د افغانستان حکومت یې نړیواله ټولنه یې نور ارزښتونه یې نو دغه برخه کې دا هم کار کولو ته اړتیا ده چې دوی باید کار وکړي دلته د مېرمنو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
بله ډیر مننه. اغلی کاکړ کله تاسو او پښتو چې اوس مهال د خزو په وړاندې ستونزې شته دي خو هغه کوم عمده کارونه دي چې باید هر څوک هر وکیلې د خپل ولایت یا ولسوالۍ په ساتحه باندې خپل خزو ته وکی؟ اصلا ته
مجبور کړه افغانستان کې تصویر نه چې کتر خوالی ټول افغانستان کې د هر څه د پاره او وکیلان هڅه کوي چې اولین هونده هغه کاري دا دی چې ځکه چې مقننه قوه د یو داس قانون لر کې چې د ښځو ټول ژوند ته هغه قانون په رڼا کې وساتري دا چې فعلاً په افغانستان کې د قانون د پیاده کولو زمینه هم نه ده مساعده ځینې وخت کې چې ځینې وخت نه په مجموع کې یعنی چې هغه قانون هم څوک نه پلي کوي نو بنان وکیلان کوشش کوي چې د مختلفو لارو څخه حول خپل دغه ځکه وکیل د هم د ښځې سره هم د نارینه وو سره د ټولو سره سرکار لري او د ټولو سره په تماس کې دی نو بنان دوی کوشش کوي همیشه چې خصوصا ښځې وکیلان چې نارینه ته دا هم وای بي د هرې لارې څخه چې دوی د ښځو حق او حقوق خصوصا د دا نوي نسل نجونو چې هغه په ښځو کې راځي د هغو دپاره یو داسې لاره غوره کړي چې د هغو حق تلف نه سي او نارینه ته اوس همیشه خپل د حج اوقافو د وزارت څخه غوښتي ده چې هغه د موږ د علماء او د لاسخه په مسجدو کې د داور یا مثلا په هغه چې خلکو ته کوي د خپلې وظیفه وګرځي چې د شوزو په خاطر خلکو کې چې دا حق لري د دې حق د اسلام د شریعت د قران د لارې څخه چې شي دی تر هغه چې هغه نه پوسی او دې ته خپل حق او حقوق په مده نظر کې ونیسي او نور دا چې موږ فردي د دې لپاره کار کوو د کار زمینه او تمسایده کوشش کوو چې کار ته پیدا شي کوشش کوو چې دې ته موږ وایو د دې کورنیان ته وایو چې پرېږدئ چې دوی تعلیم وکړي چې آینده کې حتی خپل ځان مثال ورته ګرځو همیشه زه یو دویه مثال دوی ته خپل ځان ورکوم چې زه یو ښځه یم زه ستاسو نماینده یم زه ستاسو لپاره کار کوم تاسو دا کار راته وکړه ځکه چې زه په راس کې یم ځکه چې زه تحصیل مې کړی دی کار مې کړی دی زه نن ستا په درد خورم ایا ستا ښځه ستا لور ستا میرمن حق نه لري چې د خلکو دپاره کار وکړي خپل د ځان دپاره کار وکړي حد اقل خپل د اولاد د آینده دپاره کار وکړي حد اقل نور هېڅ نه وي نو بنان موږ په دغه مختلفو لارو کې یعنی ډېر کوشش کوو اول اما خو په هغوی لپاره شاتم ډېر یعنی زه فکر کوم چې دا به ډېر مفید وي د خلکو دپاره چې دوی واوري دوی زده کړي چې زما ښځه څه حق لري او څه کولی شي او همدارنګه موږ د مختلفو لارو څخه موږ کوشش کوو چې زموږ د ښځو دپاره قابلیت یې دغه چې د نارینه پوسي دې حق و پیژنې او دې ته حق ورکول دي د مختلف لارو څخه موږ کوشش کوو.
بله ډیر زیات مننه. اغلی مایوند تاسو او ویلې چې په خپل خبرو کې چې د خوځو په وړاندې کچیرته توپیري چلند کیږي په ادارو کې نو موږ د هغي په وړاندې هم خپل غږ پورته کبو او د حقوقو لپاره هم عدالت غوښتنه کوو. دا راته وایي چې خپل خځې څومره زړه خ کوي دې ته چې د توپیري چلند په وړاندې دې خپل غږ پورته کی.
اصلي څنګه د افغانستان کې شیدلته مېرمنې کله ویلابې لستون چې سره مخ کېږي نو دیونه غواړي چې د پاکستان دې بل څه خبر شي اګر
ریګي ورته وشي ورسته کې یو څه غو ذهنیت جوړونه شوې ده چې کومې مرمنې سره کې پیداراتو کې توپیری شلن کېږي نو هغه باید خپل غږ پورته کړي نو اول من د دې لپاره کار وکړي چې مثلا هغه مرمنې شي پیدارات کار سره کې هغه سره توپیری شلن کېږي اځار اځیت کېږي بل کومې څه سره لاس ګروان دي نو دوی باید خپل ستونزې شریکه کړي اماغه اړوندې ادارې د مشر سره یا د غنوري ادارې څنګه کار او فعالیت کې دې لپاره مدیر وخت کار او زحمت مې سوچې پیرم دا چې خوشبختانه په ورستې کې په ننګرهار کې یو څه مېرمن زړه خکره خو ټول کې لا هم د غفتون زیشته چې مېرمنې نه غواړي دا یو کوم ستونزې چې په اداراتو کې لري مثلا کورنۍ ژوند کې بل دې کې ولري شي هغه دې تر عدل او قضایي ارګانونو پورې ورسیږي یا د هغه ادارې نور کارکوونکي پرې خبر شي خو بیا هم یو څه کار دغې برخې ته شوی دی او ځینې مېرمنې وسپاړی شي د کاغیو سره توپیري چلند ترسره کوي نو هغې خپل غږ پورته کوي مثلا که بېلګې زه ورکړم په وروستیو کې د ننګرهار کې ماسټرۍ هغه برنامې مسله ده چې دلته شل کسان نیول کېږي په دې کې 15 کسان سهم مېرمنو ته ځانګړی شوی دغه څه دی چې دلته مېرمن خپل غږ پورته کړي که دوی مثلا د 15 کسان من تر کړي دا به د امتیاز په شکل د پات 15 لکه کم کومه انجلۍ ښه نمرې وي چې د نارینه په پرتله نو هغه حق لري چې باید راشي او هغه ماسټري کې خپل عزت په دوام ورکړي دا تاسو نو د سړي نو چې یو څه د ذهنیت جوړونه شوې دا مېرمنې پرې پوه شوې دي چې ستونزې حل په همدې سره کېږي چې هغه خپل غږ پورته کړي خو لا هم ټولې مېرمنې متاسفانه دغه ستونزې لري نه غواړي خپل ستونزې شریکې کړي له دې ویرې چې ممکن له دندو لرې شي یا د دې لامل هغه خپل ستونزې نه شریکې یا د دې ویرې چې په ټولنه کې خلک یو بل نظر ورته ونه ګوري مثلا ولې دې خپل غږ پورته کړي یا نور بلابل لاملونه چې ولامل شوی دی چې مېرمنې د خپل غږ پورته نه کړي اما اوس د مخکې په پرتله یو څه کار شوی دی ځینې مېرمنو دغه جرأت پیدا کړی چې هغې سره که په اداره کې توپیري چلند کېږي یا زار وضعیت قضیې یا بله داسې کومه ستونزه وي نو هغه دغه ادارې مسؤل او یا هم هغه ادارات یا هغه ټولنې چې بنسټونه چې دلته دې لپاره کار او فعالیت کوي له هغې سره شریکي
بله تاسو ویل چې دوی اندېښنه لدی لري چې خدای مکړه دغه ستونزې چې دوی ووایي نورو ادارو ته او دغه خبره افشا شي دوی ته به نورې ستونزې را پیدا شي تاسو څه فکر کوئ چې دوی دغه اندېښنه څومره پر ځای ده
یو دلته ستونزې دا ده چې تر دې راپورې هغه څوک چې په ادارات کې کار کوي واځي چې ځینې بلکنارې نام داسې چې د کار هغه کوم قانون چې دی لدی خبر نه دی چې مثلا کزه ما سره په اداره کې کوم ظلم کېږي یا ما ډیر کار کېږي تو پیری خلن څه څه کول شم چې خپل حق مې دفاع وکم یا خپل حق نو کومه دغه مسله ده چې په دې باندې تر ډیره پورې دلته نارینه نه پوهیږي نو مېرمنو ته خو ډیره لویه خبره ده دا دغه دې لامل شوی دی دوی فکر کوي چې ګوندې موږ خپل غږ پورته کړو نو دلته به موږ هغه د ادارې مسؤلین لرې خو دا سمه خبر نه ده ځکه چې هر اداره کې تو پیری چلن کیږي یا د هزار وضعیت مسله یو مېرمنې چوپ پات کی خپل خصوص ضلع ډیریږي دا د ستونزې حل را نه ستونزې په هغه صورت کې حل کیږي چې مېرمنې جرأت وکړي راشي د خپل ستونزې شریکې ښار کې ټول مېرمنې قرباني ورکړي خو په ټوله کې په اداراتو کې هغه نور مېرمنې چې راځي هغه کار کوي فعالیت کوي دا غوړ لپاره یو خزانه نسازي کیږي نو زموږ له نظر چې هیڅکله به چوپ خپل پات نه شي بلکې کله کوم ستونزې سره مخ کیږي تو پیری شلن ورسره کیږي مهمه دا چې دیو باید خپل غږ پورته کړي که نه غواړي چې مثلا رسنیز شي نو ادارې چې دلته کار او فعالیت کوي کولی شي هغې سره اړیکه ونیسي دیو هویت پټ پاتې کېږي مګر بیا هم د دیو ستونزو ته رسېدګي کېږي یا په ټوله کې دلته هغه یو د ادارې کې کارکوونکي هغه مسؤلین دې ته متوجه کېږي که موږ په اداره کې دغسې یو چلند کېږي د مېرمنو سره نو یو څوک شته چې بېرته د دې پوښتنه وکړي تاخیر بیا په ټوله کې نورو مېرمنو دپاره یوه ښه زمینه سازي کېږي
بله د عامه پوهاوی خبره تاسې وکړله تاسې په دې برخه کې د ښځو لپاره عامه پوهاوی کړی دی چې دوی ته انګیزه ورکوي دوی ته دا ډاډ ورکوي چې تاسې که چیرته په کاري ساحه کې له اذیت سره له آزار سره مخامخ کیږي نو دا ستاسې حق دی او تاسې خپل غږونه پورته کړئ او که چیرته دوی غږونه پورته کړي دي بیا او تاسې دا زمینه سازي کړې ده پایله یې څه نتیجه مو تر اوسه اخیستې
بالکل مرسې دا ما مخکې میدانونو ته چې زموږ د اول اصلي کار همدغه دی چې دلته مېرمنې اول ځان باندې باید باور ولري او دوی باید پوه شي کوم حقونه لري او هغې د غوښتلو لپاره باید د یو کار وزیار وباسي. لومړی همدغه دپاره موږ کار وکړو چې مېرمنو ته عامه ذهنیت ورکړو، خاص ډول هغه مېرمنې چې په رسنیو کې کار کوي یا مثلا په نورو اداراتو کې کار کوي په شخصي کې دولتي دوی ته منګ هم دغه عامه پوهاوی ورته د بېلابېل شننګونو له لارې مثلا د غونډو له لارې د رسنیو له لارې دا پیغام ورته دوی پورې رسوله دي. هلته ځینې مېرمنې راټولېږي سره موږ دغه مسایل بس کوو چې مهمه دا ده چې مېرمنې خپل غږ باید پورته کړي په داسې حالت کې. همدا د دې لامل شو چې ځینو مېرمنو هغه خپلې ستونزې چې کوم دي سره په اداره کې وي هغه شریکې شوي دي، خوشبختانه تر ډېره پورې حل شوي دي. په اداراتو کې اصلاحات راغلي دي د مېرمنو لپاره، هغه ځانګړي د کار برخه کې مثلا زمینه سازي ورته شوې ده تر څو دوی د ځان وضعیت سره مخ نه شي. نو یعنې دغه برخه کې ډېر کار شوی دی. عام مېرمنو یو ذهنیت اخیستی دی او بله مهمه دا ده چې ادارات متوجه شوي دغه برخې ته. هغه ادارات چې مثلا دلته که دوی د دفاع لپاره کار کوي هغوی هم ژوندي شوي دي، چې مثلا موږ په لسنه او کتارو په هغه اداره چې په هغې کې مېرمنې کار کوي هغې هم دې ته متوجه شوي دي که مثلا په اداره کې د مېرمنې سره یا توپیري چلند کېږي یا ازار وضعیت سبب ګرځي نو دلته یو څوک شوي چې د هغې پوښتنه کوي. نو دغه برخه کې ډېر کار شوی دی، خلا هم ډېر کار کولو ته اړتیا لري، ځکه دا بسنه نه کوي چې هغه وخت بسنه کوي چې ټول دغه ستونزې په اداراتو کې نه وي. متاسفانه هم زموږ په اداراتو کې ډېرې مېرمنې له دې ستونزو سره لاس ګرېوان دي، خو
بله آغلی میوند تاسو خو یاستې په کرخه.
بله
تاسو د خپل بنسټ په اړه باندې لک معلومات را ترکې. دغه بنسټ تاسو خپل جوړ کړی دی، تاسو سره په دې برخه کې څوک مرسته کوي او دغه تل تاسو سره څوک اسانه کار کوي؟ څو تنه خزینه او نارینه دي؟
نو دا مغوره وګڼله چې د یو واحد ادرس ته موږ راشو او کار او فعالیت کړو. دا ول شورا و چې د قبایلو وزارت سره ما سفتر علي سر کړی وه، خو بېرته مې وروسته غوډو کړې چې دا باید رسمي جواز ولرم. دا عدلي وزارت نه کار پرې روان دی، لا اخلاص شوی نه دی، خو په دې کې مې سره بېلابېلې نجونې دغه سې تعلیم دي د دې ټولنې کار کې یوازې موږ وړیا کار کوو. داسې نه دی چې مثلا ادارې نه فنډ اخلو بیا هغې نه وروسته مثلا موږ خامه پوهاوی هم کوو. بس هر هغه څوک چې لاسرسی ولري هغه ته عامه پوهاوی چې رسنیو کې جو مثلا ناستې برابرو، نو دا ټول وړیا دي. داسې نشتي څوک موږ مخ د لاسنیوی کې یوازې همدغه نجونې چې موږ سره دې کار او فعالیت کوي دي هغه په خپلو امکاناتو نه په ګټه اخیستنې باندې د بېلابېلو برخو کې کار او فعالیت کوي. او دا زموږ کمیټه ده چې د ولایتي عدالت غوښتنې کمیټه ده، دې کې بیا نارینه هم دي موږ سره، ښځینه هم دي. دا هم بیا په ګډه باندې بېلابېلو ادارات سره عدالت غوښتنه کوي، خو دا بیا د پیچیارو په نوم یو اداره ده چې د هغې تر شکل لاندې دي. اما زموږ بنسټ ادار شخصا کمیټه پورې تړاو نه لري، یوازې خپل امکانات شته لري هماغه نه ګټه پورته کوو.
بله ستاسي عدالت غوښتنه د خزو لپاره تر اوسه پورې البته څومره ستاسي په نظر باندې څومره اوریدل شوې ده؟ خلکو ستاسي غږ ته، البته چارواکو ستاسي غږ ته څومره پام کړي؟
لومړی کې چې موږ دغه کمیټه جوړ کړو د معرف برخه کې، د روغتیا برخه کې، د ازار ازف مخنیوي برخه کې او ځینو نورو برخو کې مو پایل وکړ چې عدالت غوښتنه وکړو. د نجونو لپاره، د مېرمنو لپاره ادارات یو ډول فکر کوو چې ګوندې موږ دوی ته ستونزې جوړوو. بیا مو اول دوی باندې کار وکړو، دوی ته موږ قناعت ورکړو چې ستاسو فکر ناسم دی. موږ یوازې غواړو ستونزې چې په ټولنه کې هغه راټولې کړو، په دغه اداراتو کې تر تاسو ورسوو او په ګډه ورسره د حل لاره وګورو. وروسته بیا په دوی باندې پوه شو. خوشبختانه موږ ډېر کار او فعالیت وکړو په دې برخه کې. د بازار وضعیت مخنیوي برخه کې مدیر کار او فعالیت په شیل ته د ښوونځي او مخې ته به نجونې زورول کېدي. هغه تیارې ګزمي دي چې د امنیت مندارې له طریقه ترسره کېږي، تر څنګ د ښځینه پولیسو کمښت په ننګرهار کښې بېلابېلې اداراتو کښې نه وو. مېرمنې ورسره ستونزو سره لاس او ګرېوان وي. موږ وتوانېدو چې د همدغې عدالت غوښتنې په اساس باندې هغه د ښځینه او تشکیل
ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو د خبرونه په همدیزي پای ته رسیده. تر بیا د خدای پامن.
نیمه له جنگ زره چې دا سمې باندې سیګي
واسیمه کې په کومو امکاناتو سره مول احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.